السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستلیم شي. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جنوري 12 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان پر سیاسي حالات تاسو ته معلومات درکو. ځین نور رپورټونه هم لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزادنه خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پنجاب اسمبلی سپیکر وای پرویز الهی له اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. د خیبر پختونخوا سوداګرۍ خونې غړي وای نامعلومه کسان ترې په ټلیفون د کلنګ غوښتنې کوي. او په کابل کې د بارنو چارو وزارت مخې ته پرونی 14 کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پنجاب اسمبلی سپیکر وای چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور یو سل شپږ اتیا رایو په ترلاسه کولو سره کامیاب شوی. د اسمبلی سپیکر سبتین خان د شپې 12 بجې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره پر پرویز الهی د اعتماد رایو ترلاسه کولو غونډې وروسته دغه اعلان وکړ. تر دې وړاندې د باور رایو په اړه غونډه د جنوري په 11 ماښام 15 بجې پیل شوه، خو د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ ناندرې وروسته د اعتماد رایو په اړه قرارداد وړاندې نه شو. وروسته د شپې 12 بجې په نوي ایجنډې سره د ووټونو په اړه کاروایۍ ته دوام ورکړل شو، چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اپوزیشن ترې بایکاټ وکړ. تر اعلان وروسته د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې رسنو ته ویل چې دا کاروایی د قواعدو او آئین خلاف ده او دوی به په عدالت کې چیلنجوي. په پنجاب اسمبلی کې وړاندې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د وزیر اعلی پرویز الهی خلاف د عدم اعتماد تحریکونه جمع کړي وو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې غړي وایي چې نامعلومه کسان د صوبې له سوداګرو څخه په ټلیفون د کلنګ مطالبه کوي. د سوداګرۍ خونې مشر اسحاق خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 په اګست کې د پاکستان د آمدن د چارو وفاقي ادارې نه د 1200 خواوشا پاکستانیانو د اساسو په اړه معلومات غلا شوي او وروسته دا مسله نوره زیاته شوه.
پولیس خو چې مونږ سره خپل خو تعاون کوي، مخامخ خو په دې وجه خلک نه راځي چې هغې ته نه غواړي. مثال دا که یو ځینم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، ځکه ان ریپورټډ دي دا کیسونه.
خو اف بی آر دا تور رد کړی چې ګواکې د دوی معلومات غلو پټ کړي او په انټرنیټ یې خپاره کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د کلنګ اخستنې پیښو د کمیدو خبره وکړه او وی ویل چې پولیسو د باج اخستونکو خلاف کاروایانه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن د متحده عرب اماراتو په دوه ورځنۍ دوره ورځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او سرکاري ریډیو له معلوماتو سره سم، وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په بلنه ورځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم سره یو لوړپوړی پلاوی هم سفر کوي چې پکې د وفاقي کابینې لوړپوړي غړي شامل دي. د تیر کال په اپریل کې د وزیر اعظم واک تر سنبالولو وروسته متحده عرب اماراتو ته د شهباز شریف دریم سفر دی. ټاکل شوی چې د خپل رسمي سفر پر مهال وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره وویني او د تجارت، اقتصاد، سرمایه کاری، تعلقاتو ته د ودې ورکولو په ګډون په اماراتو کې د پاکستاني او کارګرانو ته د زیاتو موقعو پیدا کولو باندې ورسره وغږیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په هیواد کې د غنمو کافي ذخیره شته او هیڅ چاته به د غیر قانوني ګټې لپاره د غنمو مصنوعي کمی د پیدا کولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي دغه سرګندونې په هیواد کې د غنمو او اوړو د مصنوعي کمښت او د ذخیره اندوزي کوونکو په اړه د یوې اعلی پایغونډې مشري پر مهال کړي. وزیر اعظم پرون په غونډه کې صوبو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو او په پاکستان کې د غلې زیرمه کولو سرکاري ادارې پاسکو ذخیرو څخه د اوړو میلیونو ته په وخت د غنمو رسول یقیني کړي. شهباز شریف ویل چې اړونده وفاقي او صوبایي ادارې د اوړو او غنمو ذخیره کوونکو پر ضد سخت کامونه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت ویان عبدالنافیش ډکور وای په کابل کې د بهرنو چارو وزارت ودانۍ ته مخامخ شوې پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې برید بې هدفه او بزدلانه عمل وبللو. بلخوا رویټرز خبري اژانس اطلاعات او فرهنګ وزارت او چارواکي استاد فریدون لخلې ویلي چې په حمله کې 40 کسان وژل شوي دي. د پیښې څرنګوالی لا نه دی معلوم، خو افغان اسلامي اژانس د وزارت یو کارکوونکي لخلې ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. د حمله مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلې. په عین حال کې د اسلامي همکارۍ او سازمان عمومي سیکرټریټ د افغانستان بارنو چارو وزارت بهر پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې. اخوا پاکستان هم د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد حکومت د وژل شوو کسانو له کورنو سره په غم کې شریک دي. د یوکرین پوځ ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د واګنر ډلې هغه اداوې ناسمې دي چې ګواکې روسي ځواکونو د سولیدار ختیځ خارګوټی نیولی او هلته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په یو ویډیو وینا کې ویل، تر هغه ریاست او پروپاګاندا کوونکي کوشش کوي داسې وښایي چې زموږ د سولیدار خار یوه برخه دوی نیولې ده، خو د نوموړي په خبره جګړه لا هم دوام لري. د یوکرین د مسلح ځواکونو مشر هم په یو جدا بیان کې ویلي چې جګړه دوام لري. په بیان کې ویل شوي چې د نستول سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستو لپاره د روس پوځ هڅه کوي چې په نږدې سیمه بخمود باندې برید وکړي او سولیدار ته د سامانونو د رسد لارې وتړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوري ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواورې د پنجاب اسمبلی سپیکر اعلان کړی چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور 168 رایو ترلاسه کولو کې کامیاب شوی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز غړي وای بتخور ته د پیښور د کاروباریانو د اساسو په اړه د معلوماتو لاسته په ورتللو تاجران او صنعتکاران اندېښمن شوي دي.
زمون ډاټا لیک شوی دا او ایکسټرشن چی د دې ته رسیدلې ده او دا غي کالز کې لګیا دي او ای تا دا پتا دا چې د دې اکاونټ څومره پیسې دي چې څومره پراپرټي دا بچی کوم دي کې څه کوی نه.
د خیبر پختونخوا حکومت د وړو د کمی مخنیوي په خاطر د سوبې زلو ته د وړو کوټه زیاته کړې، خو سرکاري وړو ته په انتظار زنانه وای لډي رستونځو سره مخ دي.
او دا غیوه بجه شو دا سر ملاو شو دا نه
پاسانه دکان نو تدیر کین پاسانه من زای سر به کې راغلی من له وځل ته سوکیا ډوډې رو شو خرو دا من نار نو راغلی دا څنګه حکومت.
او د خیبر تیرا راجګال ته تیر کال ورسانه شوی کډوال وای چې حکومت ورته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي.
هم یاشته اوسه موږ سره حکومت هیڅ په وشه هله په نکړو حکومت ته پدا کړ دي چې پدایل وکابونه نظر و چي موږ سکولونه نشته موږ هسپتالونه نشته موږ شمول نه دی ګرځي.
لو مشال سره باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی تیر شپه د پنجاب له اسمبلی نه د اعتماد پر رایو ترلاسه کولو کې بریا حاصل کړې ده، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د دغه صوبې د حزب اختلاف ګوندونو بیګانی مشوره بلل شوې ده. اجلاس او د اعتماد د ووټونو اخیستلو عمل غیر آئینی بللې دي. ویلي دي چې خلاف به یې عدالت ته ورسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله تیر شپه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ادا وکړه چې پرویز الهی د خپلو غړو سره ژمنه کړې ده چې د پنجاب اسمبلی به نه ماتوي. په پنجاب کې د روان سیاسي صورتحال په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرا کوي.
د پنجاب د اسمبلی سپیکر سپتین خان ویلي دي چې د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلی نه د اعتماد پر رایو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پنجاب د اسمبلی د اجلاس پر مهال د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ تاوتریخوالی او شور زوږ رامخته شو، او د ورځې د اجلاس پر مهال په اسمبلی کې د وزیر اعلی پرویز الهی لپاره د اعتماد د رایو اغیستلو قرارداد وړاندې نه کړی شو. خو بیا د شپې 12:30 بجې چې بیا د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د حزب اختلاف ګوندونو د اجلاس غیر آئینی وبللو او د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ وکړو. خو د اسمبلی سپیکر سپتین خان د اعتماد د رایو اغیستلو په قرارداد کاروایۍ ته دوام ورکړو او د اعتماد د رایو د شمیرلو وروستو یې رولینګ ورکړو چې پرویز الهي په 168 رایو ترلاسه کولو سره د اعتماد په ووټونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړه. د پنجاب په اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر پرویز الهي لخوا د اعتماد د رایو اخیستلو وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د اسمبلی دا کاروایی هغوی نه مني او دا معامله به په عدالت کې چیلنج کوي. رانا ثناءالله وویل چې د پنجاب د اسمبلی سپیکر سبتین خان د جنوري د 11 نیټې د اجلاس په اړه ویلي وو چې د اسمبلی په غونډه کې به نن د اعتماد رایې نه اخیستل کیږي، خو بیا د شپې 12 بجو وروستو یې د اسمبلی د اجلاس نوی ایجنډا جاری کړه. رانا ثناءالله وویل چې یو خواته پرویز الهي د اسمبلی ځینو ممبرانو ته دا یقین دهانی ورکړې ده چې د پنجاب اسمبلی به نه تحلیل کوي، خو بلې خواته عمران خان غواړي چې اسمبلی دې ماته شي.
جی ہماری اطلاع یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے حلف دیا ہے اپنے ممبرز کو کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑی جائے گی.
زمونږ د معلوماتو تر مخه چودھری پرویز الہی خپلو ممبرانو ته د اسمبلی نه ماتولو حلف ورکړی دی. دا هغه سره د 12-13 غړو د اسمبلیانو په ماتولو اختلاف وو او په دې کې هیڅ سیاسي انجینرینګ یا اغیستل خرڅول نه وو، نو هغوی ته یې دا حلف ورکړی چې اسمبلی به نه ماتوي. اوس ګورو چې د پرویز الهي حلف به کامیابیږي یا د عمران خان بیانیه به بریا مومي. په پنجاب کې د روان سیاسي صورتحال په اړه مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا اوس به د عمران خان د اعلان سره سم د پنجاب او پښتونخوا د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو لپاره لاره هواره شي او کنه. نو په ځواب کې هغه وویل،
زما خو خپل خیال دا دی چې دا خو یو مله جوله هوا غوندې لوبه ده، داسې یو لوبه ده چې به پخپله ټول پکې شریک دي او غواړي دا چې د ملک کې دا نظام کم روان دی دا دغه رنګ جاري وساتلی شي، اسمبلی دې ماتې نه شي، خبره دې نوي انتخاباتو ته لاړه نه شي. زما خپل خیال خدای چې دې طرف ته ټوله خبره روانه ده.
یاد دې وي چې د پنجاب گورنر 13 میاشت د دسمبر په 6 نیټه د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهي ته د اسمبلی نه د اعتماد د رایو اخیستلو امر ورکړی وو او د پنجاب په اسمبلی کې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د وزیر اعلی پرویز الهي په ضد د عدم اعتماد تحریکونه هم جمع کړي وو او هغه وخت د اعتماد د رایو نه اخیستلو په وجه د پنجاب گورنر د هغه صوبې وزیر اعلی پرویز الهي د خپلې عهدې نه د لری کولو امر جاری کړی وو، خو بیا لاهور هایکورټ پرویز الهي په خپله څوکۍ بیا بحال کړی وو او په لاهور هایکورټ کې په دغه معامله باندې به نن هم اورېدنه کیږي. د دغه معاملې حتمی فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې، خو تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال پواد چودري ویلي دي چې د عدالت نه د دې معاملې د حل کېدلو وروستو به دوی د پنجاب او پښتونخوا د صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کولو کاروایي باندې عمل کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اورېدلې. که زموږ خبرونه اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,111، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,111، 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
اوریدونکو، په پیښور کې د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان وای د دې خار کاروباري خلک د باج یا کلنګ لپاره لیل ټلیفونونو نه تنګ راغلي او د خپل امنیت لپلوه سخت اندېښمن دي. نوموړی له حکومت غواړي چې دې مسلې ته دې پام وکړي شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کارګرانو کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبه کې د باج اخیستنې پیښې د 13 کلونو په پرتله خورا کمې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د خپل تربیافته پولیسو په مرسته د صوبې د هر یو وګړي د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی. ځینې شنونکي وایي د بتخورۍ په پیښو کې د وسوالو طالبانو ترڅنګ د ځینو کورنیو او بهرنیو عناصرو لاس هم دی. نور تفصیل له هارون بچانا.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومه کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړي دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2001 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنګینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف آواز اوچت کړی دی چې کوم اختیارمند دی دا د هغې کار دی چې دا تحقیقاتو کې 2007-08 په دې سره لګیا یو، نو دا شی ریپیټ کېږي او مطلب هر سړي ته خپل پریشانی خوی کنه. پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي، او دا صرف زموږ نه دی، دا پېښور ټورونو والا دي، نور کاروباریان هم دي ټولو ته، خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې دا نه غواړي. مثال دا که یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، په بل ګروپ واوړو، ځکه انریپورټډ ځي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15مه هم په پیښور کې په یو خبري غونډه کې د 2001 زیږدیز د اگست پر 14مه د اف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونو پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړې و. خو د جنوري پر 9مه د آج نیوز په نوم یو پاکستانی رسنۍ پر خپل پاڼه د اف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د اف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15مه د یوه لوړپوړي پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د اف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړي فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل بتخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته په کډه کولو جدي غور وکړي.
زمونږ ډاټا لیک شوی ده او ایکسټرشن چې د دې ته رسېدلې ده او د هغې کالز کې لګیا دي، هغې ته دا پته ده چې د دې اکاونټ کې څومره پیسې دي، د دې څومره پراپرټي ده، بچي کوم ځای کې سبق وي، هغې فوج خلکو ډېر ژېرېدلې دي، داسې خلک شته هغې کور مخامخ هغې کریکرز هم غورځولې دي. پولیس هېڅ هم دې کې تعاون موږ سره نه کوي. موږ ایسټ چټلې کړي دي، څنګه لیک شو پکار ده چې حکومت پرې باندې عمل جوړه کړي او زموږ ته تحفظ وکار دي. کنی نو بیا
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د مهال شاوخوا 15,000 دی. بل بل 13 دسمبر میاشت په پیښور کې د انصاف ټریډرز وینګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیږلي یو خط کې د صوبې په تیره د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیښې د پخوا په پرتله خورا کمی شوې دي. نوموړي زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد مؤثره اقداماتو ته چمتو دي.
اوس خو که چېرته یو نیم داسې وي نو موږ خو الرېډي دې ته رسېدلي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو ترېټ راځي، کوم سورس نه تاسو ترېټ راځي، دا پولیس سره شیر کوئ، لاندې نه اعلی افسران سره شیر کوئ. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته، هغې ته باقاعده ټرېننګ، د هغې د شتګردۍ حوالې سره ښه ټیک ټاک، هغې ویل اکویپډ.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 10مه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د مؤثره کاروای تمه نشي لرل کېدی. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورۍ په معاملې کې ګوته تر ډیره پاکستاني او طالبانو ته نیول کیږي، خو د زیاتوي چې په دې کار کې ځینې کورنۍ او بهرنۍ عناصر هم ملوث دي.
ترهګری چې کومه ده، دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو دی دا خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشیلو، خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا خلک به جنمه هغه سرزمه لا شي ما چې هغه وایي چې مونږه ته چې څوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي چې ستا د اکاونټ نمبر دا دی او ستا په اکاونټ کې دومره دومره پیسې دي، تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بله دومره جمع کړې وي،
دې مطلب دا دی چې د دې ته د معلومات چې په منظمه طریقه ورکړی کیږي اوس خدا د طالبانو په نوم باندې دا بدخوري ده. زمان دا دا چې په دې کې ځینې ملکی او غیر ملکی قوتونه هم ملاو دي.
پروسیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بدخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مومندو په غلنۍ کې د جنوري پر 11مه د سیاسي ګوندونو اتحاد لخوا را غوښتل شوې د امن پاسون جلسه وشوه. دغه جلسه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سربېره ټولنیزو فعالانو هم ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو له ریاسته د امن قائمولو غوښتنه وکړه. دغه جلسه د مومندو په لوی لار جوړه شوه چې سیاسي ګوندونو پکې خیمه لګولې وې او په لویانو په لاس کې سپین بیرغونه نیولې وو چې ورباندې مونږ امن غواړو لیکلې وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی هم دغه جلسې لورغلی وو. دا رپورت یې را لیکلی چې د جلسې د ګډونوالو پر نارو پیلېږي.
په مومند کې د سیاسي ګوندونو لخوا جوړ شوی ولسی پاتون کې غوښتنه شوې سیمه کې د امنیت پزای کړی شي. د جنوري په 11مه په غلنې کې د باجوړ او مومند په لوی سړک ته سیاسي ګوندونو په شریکه جوړ مومند سیاسي اتحاد خیمه لګولې وي چې ورته د سیاسي ډلو نه علاوه سماجی ډلې هم ورغلې وي. خو غوښتنه د ټولو بیا یو وه چې ریاست په سیمه کې د امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د امبار د سیمې نه ورغلې احمد یار خان مشال ریډیو ته وایي د دوی په تیر وختونو کې یوازې د امن کمیټې د 200 زیات غړي په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل شوي او دې زیاتوي هغه وخت تیر وتلې چې د وسلوالو زده ټوپک راخسته. خو دی وایي دا وار دوی د سپین بیرغ سره د امن غوښتنه کوي.
زمنګ امبار زمنګ مومندي جنسي ټولی ته چې کم تاوان ورکړې شوی د ریاست د حکومت شل کال لګیا یې نو هغه دغه موږ ته نشي پوره کولی. خو لکه اوس هم چې معاف کینو لا غتیری به موږ وتا وو وایو چې نه در باندې راغلی. خو چې اوس هم معاف کی چې اوس هم معاف نه کی او بیا جوړیږي او بیا بدمنی نو موږ دغه بدمنی ته نه تیار. موږ د وطن امن غواړو، د وطن خیر غواړو، د وطن سیاحت غواړو.
د سیاسي اتحاد پر نمندګۍ د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي سملې غړي ساجد محمد هم دغه جلسې لورغلو. مشال ریډیو ته وای دی جلسه کې د هر سیاسي ډلې مشران او کشران موجود دي. نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې امن د هر وګړي ضرورت دی او دوی به د امن لپاره دغه اتحاد هم جاری ساتي.
او هغه سغواړي د خپل بچی لپاره امن غواړي، د خپل ځان لپاره، د خپل علاقې لپاره امن غواړي. صرف او صرف دغه ناره ده او دا غي د ټولو نه غټ ثبوت چې کوم دی دا دی چې وګوره په دې باران کې نن د مومند قبایل راوتی دي او په سړک باندې ناشې دي. د خپل بچو لپاره روښانه مستقبل غواړي، تعلیم غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای سیملې غړي نثار مومند وویل په خوانی فاټا او خیبر پختونخوا د ډیرو کلونو راهسه د ترهګری د وجې ځپل شوی، ځکه هم خلک د امن لپاره یو موټی دي او د بدمنۍ عزت راولار شوی.
چې هغه کوم خلکو زمون امن بګړاو کړی دی، زمون امن خراب کړی دی، هغه یې نن احساس وکړي چې د پاکستان د پختونخوا هر وګړی نن امن تراوته دی، بل هیڅ نه غواړي، په دې خاور امن غواړي.
د محمد یو سماجی کارکونکې او ځوان تفسیر محمد مشال ریډیو ته وویل د دوی سیمه کې د ترهګرۍ د وجې مقامی آبادی زیاتره پیښور، چارسدی او نورو سیمو ته کډواله شوي. کاروبارونه ختم شوي، تعلیمونه خراب دي. نو ځکه هم دوی دغه ستونزو د هوارولو لپاره د امن غږ وچت کړی دی.
د وزیرستان نرواله د سوات پوری ټارګټ کلینګ، بم دماکی، بتخوري، قتل و غارت دا ډیر زیات شوی شوی دی. مجبور شو چې موږ راوځو او به د دې ریاست نه، به د حکومت نه مطالبه وکړو امن پی وواړو. او که تاسو وګورئ په دې دوو میاشتو کې په دې بدامنۍ کې زمونږ چې کوم پولیس دي هغه په نخښه کیږي. دا زمونږ د ډیره د یو تشویش او ډیره د یو خفګان خبره ده.
د امنیت لپاره د امن پاتون لړۍ د ملاکن ډیویژن شروع شو چې د جنوبي ضلعو په شمول د زمشوي ضلعو په بیلابیلو سیمو کې هم کیږي. د جنوري په 15 باجوړ کې هم د امن پاتون په نوم جلسه شو او په جنوبي وزیرستان کې هم د امن پاتون په نوم خلک پاسېدل او په حکومت غږ کوي دوی ته باید امن ورکړی شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنرتا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د وړو په بحران د کابو موندلو لپاره د جنوري په 10 د صوبه 15 سلو ته د غنمو کوټه زیاته کړې ده. د کوټې زیاتولو سره به د آبادې په بنیاد پیښور ته ټولو ډیر یعنی 1.5 میټریک ټنه او تورغړ ته ټولو کم یعنی 1.5 میټریک ټنه غنم روزانه ورکول شي. په مردان کې د سرکاري وړو په انتظار ولاړو سو زنانه او مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د سرکاري وړو دوکانونه زیات کړي. نور تفصیل له عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د اوړو په بحران د کابو موندلو لپاره د جنوري په 10 د سرکاري اوړو کوټا سیوا کړي. د صوبایي حکومت په وینا چې د جنوري د 11 نبا د صوبې د اوړو میلیونو ته د 15,000 میټریک ټنو غنم پزه 6,500 میټریک ټنه غنم ورکوي. زیشان خان په مردان کې د سرکاري اوړو دکان چلوي. نوموړی وایي چې روزانه د نیمو نه زیات خلک د اوړو د کمی د وجې واپس ځي.
زما 55963 شوي 63 نه زما 83 ته لاړې. داسې به د هغې دکاندار هم شوي خو به نه خبرې ازان خبرې نه او مل والا تا تا نه وای چې ستاره روړې 83 شوي ته به ته پوس کې چې زما روړې 83 شوي دي زما وړه سی وای شوي دي پر 68 د خبرې نه خوې بس ما ته حکومت کوټه را کړې ده 55 روړې دي یا 45 دي یا 50 دي دا لیست کې دي دا سبا کې د نمونه دي جی کو کم حساب سره چې دا عوام دي او حساب کتاب دي نو کم هم ده خو لکه زه دا وایم جی چې سی او سړی لنن تروړه ورکمه سبا بیا را رواني کنه جی نو ار سړی وی جمع کړی درې او سلور تروړې پرتی نو پدې کنټرول نه راځي جی بیا کنټرول به دا راځي چې خپل لومبي گزارو کم جمع کړی دی او یو تروړې سٹاک ټیک دی نو زه به اپته پاس راشم.
د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې په وینا چې د صوبې 15 ضلعو ته بعد د آبادې په سر د غنمو کوټه ورکوي چې تر مخه یې پېښور ته 1.6 میټریک ټنه، مردان ته 1.46، سوات ته 1.15 او تورغر ته 1.5 میټریک ټنه غنم روزانه ورکوي. مردان چاټو چوک کې په باران کې د سرکاري اوړو په انتظار ولاړې زنانو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د سرکاري اوړو په دوکانونو کې اضافه وکړي.
پیسکل کې نوکر یو دار پر دې خدمتونه کوم او هغه مدار یو زمې ده
ټول کله دا دکان نو تدې شي
کور په دکان په دکان شي نو زه لګه پاسه
دکان نو تدې کې پاسه نه موږ ای سال بيشه راغلی موږ به دلته څوک یې ډوډۍ ورو شو خو موږ څه مال ورو زه چیسکم زه چیسکم را موږ نار نو راغلی دا څنګه حکومت ته څنګه راغلی.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عطیف خان د جنوري په 10 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پنجاب حکومت هم خپل د غنم کوټا سیوا کړي چې له وجې به اوس په خیبر پختونخوا کې هم د اوړو په نرخونو کې کمی راشي.
یو زمونږ چې کم کوټا ډیلی ریلیز شي کومه
نو هغه موږ 30% سیو اخلو د نن نه. ان شاء الله تعالی د سره کافی د پوره د مسله حل شي. بل پنجاب هم کوټه سیو اخلا اغیم ډیلی ریلیز د 23000 نه 26000 ته ورسو. نو هغه سره د پنجاب نه چې کوم راځي هغه کې بم ریټ کې کمی راشي, دلته بم ریټ کې کمی راشي, باقی د ډیلر شپ مسلې دي. نو هغه کې پرون ډیپټی کمشنر څخه انسټرکشن شو شوې دي چې هغه باندې سختی وکړي شي.
د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 10 لک میټریک ټنه غنم پیدا کیږي او په صوبه کې د غنم مطلب له 500 لک میټریک ټنه سیوا دي چې پکې له 1.5 لک میټریک ټنه نه سیوا غنم له نورو صوبو او ملکونو راغواړي. عظمت علی شاه, مشال ریډیو, مردان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو. د پنجاب اسمبلی سپیکر وایي چې پرویز الهی له اسمبلی نه د باور 168 رایو په ترلاسه کولو سره کامیاب شوی دی. د اسمبلی سپیکر سبتین خان د شپې 12:00 د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره په پرویز الهی د اعتماد رایو ترلاسه کولو غونډې وروسته دغه اعلان وکړ. تر اعلان وروسته د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په لاهور کې رسنو ته ویل چې دا کاروایی د قواعدو او آئین خلاف ده او دوی به په عدالت کې چیلنجوي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې غړي وایي چې نامعلومه کسان د صوبې له سوداګرو څخه په ټلیفون د کلنګ مطالبه کوي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 په اګست کې د پاکستان د آمدن د چارو وفاقي ادارې نه د 1200 شاوخوا پاکستانیانو د اساسو په اړه معلومات غلا شوي چې وروسته دا مسله نوره زیاته شوې. بلخوا د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د کلنګ اخیستنې پیښو د کمیدو خبره وکړه. ویل چې پولیسو د باج اخستونکو خلاف کاروایا نکړی دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن د متحده عرب اماراتو په 2 ورځنی دوره ورزی. د پاکستان بارنو چارو وزارت له معلوماتو سره سم وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان په بلنه ورزی. د بارنو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم سره یو لوړ پوړی پلاوی هم سفر کوي. ټاکل شوی چې د رسمي سفر پر مهال وزیر اعظم د متحده عرب اماراتو ولسمشر سره وویني او د تجارت او اقتصاد سرمایه کاری تعلقاتو ته ودې ورکولو په ګډون په اماراتو کې د پاکستان او کارګرانو ته د زیاتو موقعو پیدا کولو باندې ورسره وغږیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په هیواد کې د غنمو کافي ذخیرې شته او هیڅ چاته به د غیر قانوني ګټې لپاره د غنمو مصنوعي کمی د پیدا کولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي دا سرګندونې په هیواد کې د غنمو اوړو د مصنوعي کمښت په اړه د یوې اعلی پایغونډې د مشري پر مهال کړي دي. د طالبان حکومت د کورنو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي په کابل کې د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته مخامخ شوې پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نورو بل دي. د حمله مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې او د یوکرین پوځ ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د واګنر ډلې هغه ادعا ناسمې دي چې ګواکې روسي ځواکونو د سولیدار ختیځ خارګوټی نیولې ولته جګړه روانه ده. لړ خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناوریدا څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پرونی چاودنې لک تر لګه 15 تنه وجلی او یو شمېر نور یې ټپیان کړی دي. رویټرز خبری اجانس بیا د یوې سرچینې په وینا د وجل شو کسانو شمېر 40 تنه ښودلی دي. د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي دوی ته د پیښې له ځایه له 30 زیات ټپیان وروړل شوي دي. د ایمرجنسی په خبر پاڼه کې د وجل شو کسانو شمېر د خوندل شوی خو ویل شوی چې تالفات ډیرې دو په حال کې دي. دغه حمله ذمہواری داعش وسلوال ډلې منلې ده. نور تفصيل اسد الله لودین ناور.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې زد او نقیز ارقام خبريږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخستن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور بلې دی چې د برید د سرنګوالي په اړه څه ووایي. برید یې بې هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کومه چاودنه شوې وه. لامل یې د موږ 15 تنه ملکي هیوادوال شهیدان او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
د برید د سرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت. خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. رویټرز خبری اجانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي برید کې 40 تنه وژل شوی دي. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیات تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې هلته د کومه غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندي سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګې بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له چاودنې وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونو کړي او که بل چا. په تېره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې چاودنې لږ تر لږه لس تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. رویټرز خبري اژانس هغه مهال برید کې د شلو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ، هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړې وه. میاشت وړاندې د ډسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولی دي. طالبانو دغه نیول شوي او وژل شوي داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاده کړې وه او په باور یې د هوایي ډګر، چینایي اتباعو مېلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اورېدلی. که زموږ خپرونې اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلې شي. 12,110، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110، 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. دغه سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون یې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دي دا بندیزونه لرې کړي. نور تفصیل له اسدالله لودین نور.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه راغلي، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 12 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو ترڅنګ اوسې اوریدونکو د تیرا میدان او تیرا راجګال ته ورستانه شوی کډوال وای چې هلته د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه کډوال تیر کال 2020 کې خپل سیمو ته واپس شو. دوی د جنوري په 11 مشال ریډیو ته وویل چې هر څه ویجاړ پراته دي، حکومت ورته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. لباړې او تیرانه د خیبر پختونخوا د اسمبلې غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې تیرو دریو کالو کې پوره هڅه کړې چې په باړه او تیرا کې د متاثرینو د بحالۍ لپاره کار وکړي، خو هلته د حکومتي اندازې نه زیات تاوانونه شوي او په بیا بحالۍ به وخت لګي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
تیر کال 2020 مارچ کې د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو هغو کلیو کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوه چې کوم د 2014 عمومي رجستریشن او ستنېدو عمل نه پاتې شوي وو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې تیر کال ځنې کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل، خو ځنې به په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې ستنولی شي. دغه کډوال وایي چې په تیرا میدان او تیرا راجګال کې کورونه ویجاړ شوي او په کار ده د ستنېدو په وخت او هلته رسېدو نه پسې پوره مرسته وشي او د بیا بحالۍ عمل دې پکې روان شي. تیرا میدان ته ستون شوی یو کډوال زیورشاه پریدی وایي چې خواوشا 9 میاشتې وړاندې خپل کلي ته راستون شوی، خو هلته د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دی.
قوم ډېر غریب قوم دی، زمونږ د یخنۍ څه پیکچ ملوم نه شو، مونږ ته څه راشن ملوم نه شو. 9 میاشتې وشوې زمونږ سره حکومت هېڅ څه پوه شي هیله په نه کړو. حکومت ته په دا کور دی چې په دا علاقه باندې نظر وچایي، دلته روشي، دلته څه پوه شي دغه علاقې حالات او پښتنه وکړي، دلته د خلکو کسي دا کنډ رات وکسي، دا پټي د موکسي، دا ویلې د موکسي، دا لیارې د موکسي، دا سړکې د موکسي. د موږ سکولونه نشته، موږ هسپتالونه نشته، موږ ماشومان لندې ګرځي، مرغۍ ولي وزې پیایي په غرونو کې ګرځيږي. په دا جدید دور کې د موږ ماشومان د تعلیم نه محرومه دي.
د تیرا سوخ سیمې یو تن خلیل پردی وایي چې هلته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروي لا نه ده پیل شوی او په دې یخنۍ کې خلک د سختو کړاوونو نه تیریږي.
د مونږ کورونه شول وسرا چې کنده دلته مونږ صحت مرکزونه او هغه مکمل چې کم دی کنډرات دی، تر اوسه پورې کنډرات پاتې دی. وسرا دلته کې تعلیم چې کم دی سکولونه او هغه هم ویران شوي، تر اوسه پورې هغه جوړ نه شول. سروې چې کم دی دلته د کورونو چې کنده اوس هم د استراوی شکار دو نیمه نزیوته چې کوم دغه پوتیرو یخه لوکادو بیا مشمون چې کوم د مختلفو د بیمارو احکار شي واغه بیا چې کوم د یغه علاقو چې سرکونه هم نشته دی، نو مختلف پرایویټ کلینیکونه یا به په خاور تر سوي. نو
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د خیبر نا صوبایي سملی غړی او د دغه ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پریدی وایي چې خواوشا درې کاله کې یې پوره هڅه کړې چې د باړې او تیرا د متاثره شوو کسانو ستونزې هوارې کړي، خو هلته د حکومتي اندازې نه زیات زیانونه شوي او په پوره بحالۍ به وخت لګي.
نو کومه اندازه چې حکومت تی ادارو لګول یو هغه په مقابله کې د کورونو نقصان یا چې کم ډیمیج شوی وو، متاثر شوی وو، هغه یو په ډبل ډیر زیات وو. نو کمې پیسې چې مختص شوی وي تاسو ته پته را سرکاري حکومتي سطح باندې هر پروجیکټ تا یا هر یو سکیم تا پیسې الوکیټ کیږي، هغه پیسې ټول استعمال شوی. دو کال زمونږ ټینیور درې وچلیدو، پدې کې دمرا پیچیده مسالې حل شوې، لکه د ورانو سکولونو د سروې، لکه چې اندازه وا چې 40,000 کورونه به متاثر شي وي، هغه تقریبا د 40,000 ته نږدې دي.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې تر مخه د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو کلیو د پاتې شوو کډوالو شمېره څه باندې 40,000 کورنۍ ده چې تیر کال پکې خواوشا 15,000 کورنۍ ستنې شوي او د باقي پاتې کډوالو ستنولو تیاریانې روانې دي. په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او حکومتي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او په مرحله واره توګه ورته کډوال ورستنوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره ده.
په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د سواد پولیس ادا کوي چې د موبایل ټلیفون تختهون کو یو ډلې سو کسان یې نیولې دي. پولیس وایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې سو کسانو د موبایل تختولو په پیښه کې ډزې کړې وي چې پکې یو زنانه وژل شوې وه. پولیس زیاتوي چې د موبایل ټلیفونونو تختونې پیښو په تړاو یې له منګور څخه د غلا شو موبایل اخیستونکي دکاندار او هغه انجینیر هم نیولې چې د ټلیفون IMU بدلولو کې به مرسته کوله. پولیس وایي چې زیاتره غلا شوي موبایل ټلیفونونه په جرمونو کې استعمالیږي چې ناخبره ولسی اخلي او وروسته ورته قانوني مسلې جوړیږي. په دغه اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې سوات کې د موبایل تختون کې هغه ګروپ ترانی نیولې چې په منظمه طریقې د خلکو نه موبایل تختوي. دوی ویل چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې مین بازار منګوره کې یو تن موبایل تختولو او وروسته یې ډزې هم کړې وې چې پکې یو لاروی ښځه مړه شوې وه. دوی ویل چې د غلا په موبایل کې بعض دکانداران تکنیکی بدلون وکړي او د منګوري په بازار کې خرڅوي.
فلحال خود دغه انجینیر پورې چې دا IMU ډوپلیکیټ جوړول او په دې ټکنیکل کار کول او دا دکاندار چې کوم دي تاسو پته داسې ډېر شاپ کیپرز دي او په بازار سے چاته پته نه وي داسې ډېر شاپ کیپرز دي چې هغه دی په ارزانو پیسو باندې هغه موبایل اخلي لاهور نه کراچۍ نه بل ځای ته راړي او بغیر د ډبې بغیر د وارنټۍ بغیر د سرجستریشن هغه چې کوم دی هغه پی ٹی ای اپروو نه وي او هغه به دوی په خپل دغه باندې سیل پرچیز کوي. نو دا هم جرم دی. نو 419 420 468 چې کوم موږ د پاکستان پینل کول سیکشن اف لا دي 420 هغه موږ ټول اپلای کړی دي خو مکمل نیټورک ته رسیدل او د ایف آئی اے هیلپ اخستل هغه باندې موږ کار کوو.
د منګوري موبایل خرڅونکو او پوهان په زلوهاب وایي چې IMU په اصل کې د موبایل پیژنګلو ده او زیاتره دکانداران د ټیکس نه بچ کېدو لپاره د موبایل IMU بدلوي. د IMU نه حکومتي ادارې د استعمال کوونکو معلومات ترلاسه کولای شي.
د IMU د بدلېدو خو دا غره چې دا خو نن سبا لکه په لوکل مارکیټ کې سي عام کاریګری کولای شي ډیوایس ملاویږي او پاغه باندې کوي او بلکې په یو IMU باندې خو اکثر په سونو موبایل هر یو ماډل خو نه کیږي خو لکه زیاتره ماډل کیږي او پرس که په یو موبایل باندې 15-16000 روپۍ ټیکس نه بازار کې 1000 روپۍ 1500 روپۍ ورکی او هغه کولاویږي او د دې هو لکه بیا مسلې یي کسٹمر ته هم مسلې ځکه چې په دې کې دا فائنانشل اپلیکیشن چې دا په ګیم سیف نه او بل دا چې کرایم وشي بیا چې هغه IMU په سونو سټونو کې جاغه ټول خلک پکې بیا پریشان کیږي.
د سوات منګور سټي پولیس ډي اس پی بچا حضرت چې د موبایل په ذریعه د ملزمانو او جرم پیشه خلکو تفتیش کوي وایي چې زیاتره IMU بدل شوی موبایل عام خلک واخلي او په هغه جرم نه شوي نو هغه ستون کې ته مشکلات جوړ شي.
موږ چې کله دا غي ډیټا کلیکټ کوو سی ډي آر کلیکټ کوو نو په هغه IMU موږ ته به هغه موبایل ریشي. موږ چې اکه سونی سو هغه چې د هماده پلاني موبایل نه غستره او هغه را لراکړه دي او دا خو ما رو اغسته جی او دا خدا دی کله چې موږ موبایل واره تر شو نو دا غی سره داسې سافټویر وسري چې اغي دا اغه ایم چې کم کا سنیچنګ شوی اغه موبایل چې دا غی ایم چینج کړي دویم نقصان دا و چې موږ ته په انویسټیګیشن کې مشکلات رااله زکه چې اغه کم مو چا پټ کړی دی اغه سړي ته بیر شه ته موږ ته ګران شي زه او د یو بې ګناه سړي سره موږ موبایل موږ ته لاس ته راشي. نو دا اوس چې موږ تاسو ته کوم خبره وکړه چې څوک موبایل اخلي نو اغه د موبایل باقاعده تصدیق کوي ګوګل شتره په هغه باندې خبره کوي ویریفیکیشن کیږي پراپر ګوري به چې دا IMU چینج خونه دي. نو دغه کې دا خبره ده چې دغه مشکلات دا دي چې بیا کتا پرسکا په بازار کې موبایل اغستی د 10000 روپو موبایل په 15000 اغستی نو ته یقین وکړه چې دا 15000 موبایل چې دره نقص نه خالی نه دي.
د سوات پولیس او موبایل خرڅون کې وایي چې IMU بدل شوی یا مشکوک موبایل اغستل او خرڅول او بیا خپل موبایل کې ناپیژندل تنظیم اخودل موبایل لرونکو ته مشکلات جوړول شي ځکه چې سایبر کرایم په نوم قانون کې د موبایل په ذریعہ جرم کولو یا د غلا موبایل استعمالول جرم دی او دغه کې پولیس باقاعده کاروي کوي. د لپاره پولیسو خصوصي ټیم پال سنټر هم پارا سله کې جوړ کړی دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو ډایریکټریټ په لومړي ځل د خیبر ضلع د انتظامی سره په شریکه یو غونډه کړې په بیلابیلو ادارو او ولسی ځایونو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیو جاج اخیستې دي. ډایریکټریټ د انساني حقوقو ضلع کمیټې ته د خپل کار ګړندي کولو ویل دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې دوی هر میاشت په سرکاري ادارو او ولسی ځایونو کې د بشري حقوقو حال اخلي او متعلقه قوانین به عملي کوي. بلخوا پسیمه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې باید حکومت د بشري حقوقو په اړه په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاینونه وچلوي. نور معلومات له فرهاد شنواری نه.
د باډي تحصیل مرستیال کمشنر شهاب الدین خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د انساني حقوقو کمیټه لاندې هر میاشت د مختلفو سرکاري ادارو او ولسی ځایونو حال اخلي.
په بازار کې د چا لیبر په مت کې ماشومان ګوري چې چاته دغه داسې د ډرګ سینټرې چې کمې دي هغې ته مونږ کسان ورکړي کې ویزیټس کېږي. نو دغې ریلیټډ خو مونږ اکټیویټیز کو This is a person, in fact, دو پیری را دلی سب جیل باڑی ویزیٹ تا چه دیکی سیچویشن سنگ دی دسی آئی جی جیل خانا جا تا تیرو روزو کرا غلی و ناغ سرا یہ ڈی سی فائنانس چه دی حسیب سیو آوی ویزیٹ کردی دی جیل نو آئی که چکن کنسٹرکشن روانی دا غی جائزہ واغی سرا ملاقاتیان سرا ملاو شل دسی قیدیان چیو آوی سرا ملاو شل حدا خوالی تی واغی سرا
پو خیبر ضلع کی دا انسانی حقونو یو فعال منظور کادر پردائی وائی چه حل تا وس هم پس کلونو او مسترخانو ماشومان سره چلند نه کیږي.
چکم ماشومان کار کوي پورټلو کې په مسترخانو کې یا په نورو ځایونو کې نو دا غوسرم د خپل استادانو ډیر سخت رویه ده وهل ټکول بلکې جسمانی دغم سره کوي زیاتیات هم سره کوي. دا د حکومت د ریاست ذمہواری ده چې په هر اداره کې دا آگاهي خوره کی د چاټونو په ذریعہ د بینرو په ذریعہ د اخبارونو په ذریعہ د ریډیو په ذریعہ چې خلکو له دا آگاهي ورکي چې په کوم ځای کې زیاتیات کیږي کاغذ سکول دی که هسپتال دی که مستریخانه ده که د ماشومانو د کار ځای دی چې په هغه ځای کې متعلقه ادارې سره رابطه کیږي چې هغې ازاله کیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د انساني حقونو قوانینو مطابق به په جیلونو تاڼو ولسي ځایونو تعلیمي ادارو د صحت مرکزونو دفترونو مستریخانو او هوټلو کې د زور زیاتی مخنیوی کوي او په دې کار کې ککړو سرکاري کارکوونکو استادانو مستریخانو او هوټلو مالکانو ته به د قانون لاندې سزاګانې ورکوي. د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو ډایریکټریټ په 2012 کې جوړ شو او په 2014 کې د لپاره د صوبایي سملینا یو قانوني مسوده منزوره شوې چې مقصد یې ولسی وګړي با اختیار کول دا غوي ژغورل او د دوی انساني حقوقونه خوندي کول دي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو د قوانینو په اړه د پوهاوی یو کمپاین پیل کړي. په دغه مهم کې به د هغه قوانینو په اړه په ولس کې پوهه زیاتولی شي چې مقصد یې د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي او تشدد پیښو کمول دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي په ځینو ځایونو کې داسې کمومره ماشومان هم دي چې هلته کارونه کوي او ورسره ناسم چلند کیږي او یا ورته د مزدورۍ کمې پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د حقونو او د خیر ښېګڼې د ترمیمي قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر امینډډ ایکټ 2022 په اړه د پوهاوی یو کمپاین پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو کمیشن پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دغه کمپاین یې په صوبه کې د جنوري په 14 نیټه پیل کړی او مقصد یې په ولس کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتل او په دې لړ کې پر قوانینو خلکو ته پوهه ورکول دي. صوبایي حکومت د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې ده. د دغه کمیټې یو غړي عائشه بانو د جنوري پر 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی بعد دغه قانون په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره د ټولنیزو رسنیو نه علاوه په سړکونو هم بینرې لګوي.
هغه اویرنس لپاره مونږ التبله د ټي وي لپاره یو ویډیوز اینڈ دین پوسټرز باندې چې کوم کې مونږ چې د خبرې اینڈ فرام د دې چې کومه د مطلب فاینز دی لکه فار ایگزامپل چایلډ سیکشوال ابیوز فاین دی جرمانه زندانی دی امپریزنمنٹ سمرا دی بیا داسے ٹریفکنگ حوالے سرا بیا داسے پورنوگرافی حوالے سرا بیا معشومان داسے ایکسپوز کبل اگر ٹول چی کم قوانین تھی اگا مونگا یو اگا پرفارم کے یو شیٹ پرفارم کے اگر ٹول پوائنٹس مونگا بازے کرن اینڈ دین مونگا اگا ٹول پر بی آر ٹی اسٹیشن بندے ناٹ آل بٹ ڈیر پرومیننٹ چی کم مونگا اسٹیشن تھی آگے بندے مونگا دا پرمننٹلی الا گول دا ویڈیوز پا اور دا التا کا میسجز پر پرمننٹ بدی
دا معشومان دا حقوں خوندی ساتلو دا قانون لمړی په 2010 کال کې جوړ شوی وو خو وروسته پکې ځینې بدلونونه وکړل شول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د 2020 کال په جون میاشت کې منظور کړ په دغه کې یو مهمه خبره د ماشومانو خلاف په جرمونو کې د ککړو کسانو سزاګانې سختول هم دي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو فعال عمران ټکر د جنوري په 15 په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
مردان کی پیشاور کے تقریباً سلو پورے علما چیری کمیونٹی کے سیشن شروع اویئرنیس سیشن شروع مردان صحابے پیشاور کے اکڑو
پو پاکستان کے پرماشمار و جنسی تشدد خلاف کارکن کے غیر حکومتی ادارے ساحل 2020 کال پر سپٹمبر کے پخپل یو رپورٹ کے ویل وو چھ 2020 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په سلور وانو صوبو گلگت بلتستان او اسلام آباد کې پر ماشومانو د تیری 2211 پیښې ثبت شوې دي په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي هلته د زیاترو ماشومانو سره زور زیاتې او یا د وهلو پیښې د کار په ځایونو کې راځي چې پکې په مستریخانو او یا په دکانونو کې کارکونکي ماشومان هم شامل دي په پیښور کې د وی مستریخانې مالک محمد یاسر د جنوري په 15 مشال ریډیو ته وویل یوازې د پیښور په مستری خانو کې ګڼ ماشومان مزدوری کوي
یرا ما سره خو حاضر چې دی 14-15 سال نو چت ماشومان دي یرا چپا پوجي نه وي یرا رویا دې واره کې څوین نه شم کوم ځما کوم چې نه غنا ای ته زدا کوم چې دا ماشومانو دا خبر ته وشي او هر قسم غلط کار نه دي دا دې مری شي او دې تازه تشي دا ما
په خیبر پختونخوا کې د 2020 کال د بینظیر انکم سپورټ په نوم د مالی مرستو پروګرام د یوې نظر پوښتنې تر مخه 30 لکه ماشومان په هغه صوبه کې سکولونو ته نه ځي بلخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د صوبایي کمیشن یو پخوانی غړي وقار احمد د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په صوبه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او د تشدد زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي نوموړی زیاتوي
په صوبه کې به مطلب لګیږي 5% دا 95% چې دی کیسونه زمونږ په کریمینل جسټس سیستم دا چې کمپلیکیټډ دی چې خلک یریږي نه چې شرمېږي چې روي ما ماشوم سره داسې چلو شو زه دا رپورټ کوم څنګه دا رپورټ کوم دا هم معاشره کې زما نور هم بدنامي وشي هغه وجه نه مطلب لګیا دی دا شیزان چې دا رپورټینګ هم کم دی اویرنس چې دی هغه دا صرف د ګورنمنټ لیول یا د چایلډ کمیشن کار نه دی زمونږ سیول سوسایټي هم پکار دی زمونږ کمیونټي هم پکار دی میډیا ډېر ښه رول پکار پلی کولی شي
بلخوا صوبائی حکومت وای دوی په پیښور چارسده مردان بنو ثوابی چترال او زیرو نورو ضلعو کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو ضلعي کمیټیانې هم جوړې کړې دي او په زیرو نورو کې د جوړولو پلان لري
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خوست صبریو او یاکوبو لسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې له 15 کلونو راهیسې د 25 ملیونو افغانیو په لګښت روغتون ته ودانۍ جوړه شوې خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی د سیمه اوسیدونکي د فعالولو غوښتنه کوي بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نه
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالات او د لارې د ډېر واټن له کبله نه شي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری مشال روډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز
چپخانه جوړه شوې ده. په دې چپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زازی میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا چپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ موږ دا خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه چپخانه فعال شي.
د صبری یو بل اوسیدونکی ګلرسول وایي په خلبسات کې د څلورو ولسوالیو لپاره د جوړ شوي روغتون ودانۍ د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
دلته د صبری په ولسوالۍ کې یو دېرش بستریز روغتون جوړ شوی دی د څلورو ولسوالیو لپاره. ډېر وخت کېږي چې جوړ شوی دی، خو کوم چای غم نه ده خوړلی. ان اوس د تحریب په حال کې دی. مونږ د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو. باید دغه کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو. که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي موږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی، مکتوب یې هم ورغولی دی چې دغه بنیره د سی سي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. به انشاءالله په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلمغال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي، خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي، خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
دا مشال رادیو ده.